مشال رادیو خبرونه ته وګي د نن ورځې روسته خبري غړې ته موزه نجيب امیر هر کله کوم را سره پات شي په دې خبري غړې کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلا بیل رپورټونه مرکه او شننې را سره دي په سر کې به تاسو ته خبر نو وړاندې کوو له خبر نو وروسته بعد د خبرونه مهم رپورټونه در پیژنو انیس اجمل په سټوډیو کې ده تاسو ته خبر نو وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د بلوچستان په مارګټ سیمه کې سلور امنیتی ځواکونه وژل شوې دي په ننګرهار کې د پولیو ضد 500 روغتیایي کارکونکو وژل شوې او د امریکا ولسمشر نن د روپای ټولنې له مشرانو سره په تجارت او نورو موضوعاتو خبرې کوي د خبرونو تفصیل د بلوچستان په مارګټ سیمه کې د اف سی ځواک سلور غړي وژل شوې دي په کوټه کې د فوج دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې تیر ورځ نامعلومه وسلوالو د امنیتي ځواکونو په پوستي لاسي بمی برید وکړ بیان زیاتوي چې د وژل شوو امنیتي ځواکونو تعلق له خیبر پښتونخوا او پنجاب سره دی تر اوسه د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې پابلو کې حکومتي چارواکي وایي چې تیر شپه د جاني خيلو د پرلتوالو د حکومت 50 کسيزه جرګې ترمنځ مذاکرات ناکامه شوې دي د بنو ضلع مرستيال کمشنر کیپټن ریټایرډ زبیر احمد نیازی پرن مشال ریډیو ته ویل چې دوی احتجاج کوونکو ته د مارچ په میاشت کې د شوې لوسنامې د عملي کولو د پوځي حکومتي لوړپوړو چارواکو سره د ملاقاتونو او په سیمه کې د عملیاتو وړاندیز ورکړ خو پرلتوالو له دې وړاندیزونو نه منلو انکار وکړ خو د احتجاجي ناستې یو مشر ډاکټر ګل عالم وزیر مشال ریډیو ته ویل چې پرلتوال په سیمه کې د بشپړ امنیت پړه له حکومتي او پوځي مشرانو پوخ ډاډ او عملی اقدامات غواړي
لاش باندې هغه پورې شوی چې څو پورې په دې باندې عملي ګام لري پورته شوی تاسو باس کار په شروع کې غوا نه موږ ناستو دوی ورته وی چې نه تاسو لاش خاورې ته وسپارئ او درنه ختمه کړئ موږ به بیا په دې باندې مخکې درومو کنه
د مې په درشمه د بنو په جاني خلو کې د یو مشر ملک نصیب خان تر وژنې وروسته د پلشوي احتجاجي پرلت نن شپړسمه ورسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان مشرتابه غوښتي چې د خپل مسئلو هوارول لپاره دی یو ځای کینی د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویبپاڼه د قریشی په حواله لیکلي چې د افغانستان سولي بهیر مهمه مرحله ته نږدې شوې ده نوموړي زیاته کړه چې بیلابیلې ډلې له تورونو ایس نشي ترلاسه کولې شاه محمود قریشی په دې هم ټینګار وکړ چې پاکستان د افغانستان سولي او ثبات ته ژمن دی او اسلام آباد وکلم خپل خاوره د بل پر ضد کارولو ته پرې نږدي په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې په تیرو سلیریشتو ساعتونو کې نور 950 کسان مړه شوي دي د کووید 19 وایرس په اړه د معلوماتو ورکول حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو سلیریشتو ساعتونو کې نور 838 کسان په دې وایرس اخته شوي دي خو په دې هغه موده کې ترې 1500 کسان بیرته ښه شوي هم دي نن د افغانستان په ننګرهار ولایت کې نامعلومه وسلوالو په دریو جدا جدا پیښو کې د پولیو ضد 500 کارکونکي وژلې او سلور یې زخمیان کړي دي له دې وړاندې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې یو تن وژل شوی د ننګرهار پنتمواتي مسؤل تاوله خوګیاڼي مشال ریډیو ته ویل چې لومړی پیښه د خوګیاڼو ولسوالۍ اړوند چمتلي خارګوټي کې شوې دویمه پیښه د سره رود ولسوالۍ او دریمه د جلال آباد ښار اړوند په دریمه ناحیه کې شوې د ننګرهار چارواکو زیاته کړې چې د پولیو پر ضد د ویکسینو کمپاین پرون پیل شو خو سر لننه تر نامعلومه وخته پورې سندبل شوی د یادو پیخو سیمواری لاچا نه د منلی د نېټو مشرانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د مالی لګښت لپاره موافقه کړې د نېټو سرمنشي یان سټولټنبرګ پرون د دې تړون د 150 غړو هوادونو د سرمشري سي په پای کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې نېټو متحدیان په اوس وخت کې پر دې کار کوي چې په څه ډول د کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالیت دوام یقیني کړي شي او اخیری خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د روپای شورا مشر چارلز مایکل او د روپای کمیشن مشر اورسلا ون دیرلین سره د ملاقات پر مهال د تجارت او هوا بدلون او د روسیې او چین د مخ په زیاتیدونکو سختدریس په وړاندې د ګډ ائتلاف په اړه خبرې کوي امکان دی چې دواړه لوري د خپل اړیکو بیرته لانو رخه کول لپاره کار وکړي ځکه چې د دوی ترمنځ ستیرو سو کلونو راهیسې اړیکې د پخانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د انتظامی په موده کې سړې شوې وي د خبرونو پای
انیس اجمل وا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونه ځنی مهم رپورټونه دادي په بلوچستان کې د اف سی سلور سرتیری وژل شوی رپورټ پیلرو جان خیرو کې د پرلتوالو حکومت ترمنځ جرګه ناکامه شوه
دوی چې تاسو لاش خاورې ته وسپارئ او درنه ختمه کړئ، موږ به بیا په دې باندې مخکې درومو کنه. نو کام دا چرته مړه
د خیبر پختونخوا حکومت یو وار بیا سکولونه بند کړل. په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره مهمه پریکړه کیدونکې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو ته کتنه کوو. لې و شنن کې مشتاق رحیم نبوورو چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل څه غیس پرې بسل شي.
دغه د باندنیو ځواکونو وتل په خپل وجود کې یو فرصت دی د افغانستان لپاره، او په دغه فرصت په خپل وجود کې ډیرو خطرونو سره مل دی.
تازه نور رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوري چې د سواد پر ماشومان د ترکی ډرامو اغه څه دی.
پړو به اول لوبي کولې دا کرکټ به کو او یو بل سره بلکې او لوبي به کولې اخوالي خامندي به وهلي او وس دا تغول نقل وباسي او یو بل پسې توري مورې داخلي او یو بل باندې تشدد کوي وهل کوي.
دا نور رپورټونه په دې خبري غړې کې اوریدې شي د مشال رادیو ترڅنګ اوسه. د خبرونې لومړی رپورت د بلوچستان په مارګټ سیمه کې نصرګند وسلوالو پرون په یو برید کې د اف سی ځواک سلور سرتیری وژل دي. پر دې پیښه د دې صوبې او هم د پاکستان د مرکزی حکومت چارواکو خپګان ښکاره کړي. دوی په عین وخت کې هوډ ښکاره کړي چې د بلوچستان پر خوره وسلوالو ته ماتې ورکولو لپاره به عملیات جاری ساتي. د پرونی حملې ذمہواري لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. لکوټې پر ایوب ترین رپورت لري.
د کوټ څخه 15 کیلومتره لري او شمال ختیځ لور ته د مارګټ پسمه کې 13 ورځ هغه مهال د سرحدي عسکرو څلور سرتیر وژل شوی دي. کله چې د نسرګند وسلوالو کسان لوري د سرحدي عسکرو پر یو چک پوسټ باندې د لاسي بمبرید شوی وو. په دې برید کې د وژل شوو تعلق د خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبې سره دی. په کوټ کې د اس پی آر لوري په جاري شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې په وژل شوو کې سردار علي خان د لکی مروت، محمد انور د ډېر اسماعیل خان، مصدف حسین د ویاړی او د نیلم اویس خان شامل دي. وروسته لپیش سرحدي عسکر د پیش وزایت رسیدلی او الته نه هواج د پلټنې کار پیل کړی دي، بلکې په پیش کې د وزل سو عسکر مړی او کوټ ته راوړی دي. خو تردم ګړی پر چوک نه دی نیولی او نه هم یې ویډل د وروستي پیش ذمہ داری په غاړه اخیستې ده. د دې څخه لمخه په تیرو وختو کې د بلوچستان په دغه غرنۍ سیمه کې پر سرحدي عسکرو د دغه ډول بریدو زیاتره ذمہ داری بلوچ وسلوالو ډلو قبل کړې ده. پر پیش باندې د حکومت له لوري سخته خواشنی څرګنده شوې ده او خپل د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي دي چې د کوټې ضلع په مارګټ سیمه کې رامنځته شوې پیښه چې څومره غندنه وسی هغه لږ ده. په خپل یو ټوپچر پیغام کې هغه زیاته کړې ده چې په یوال کې به د ورستی ترګر د ختمېدو پورې امنیتي سرتیری عملیات روان ساتي. په کامی اسمبلی کې د ایز به اختلاف مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف هم د مارګټ د پرون ورځې پر پیښه باندې خوشنۍ څرګنده کړې او په پیښه کې د وزل سو عسکرو د کورنۍ سره همدردي ښکاره کړې ده. تیر ورځ په کوټ کې وایي په خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لانګو اول چې موږ ولس او ادارې د ترګري په زد په جنگ کې بوخت دي، ځکه چې دا جنگ د نړیوالو ترګرو په زد دی. په دې کې لوی ځان وو پاکستان او افغانستان ته اوښتي دي.
ته یي 20 سال سے ایک وو چل رہی ہے لړای
د تیرو شلو کلو رئیس د ترګری زړه جنگ روان دی. په دې کې د یواد پولیسو سره دی عسكر او د فوج ډېرې ځوانانو قربانیان ورکړي دي او په عملیاتو کې ډېرې ترګر هم نیولې دي. خو پر دې برسره ډېرې سیاسي مشران د اسمبلی پر فلور باندې د امنیت په اړه خبرې د خپل لایلمی له وجې کوي. پر دې مال د بلوچستان د پولیسو مشر طاهر ای رائے اول چې حکومت ودوی ته د بلوچستان پولیس ډیجیټل سیستم لاندې دراوستو کار په لاس ورکړی وو، کوم چې تر ډېر ځای پوری پوره سوی دی. او په نتیجه کې د بلوچستان پولیسو د ډېری جرایم پیښه خلکو په ضد کامیابیانه ترلاسه کړې دي. په تیر یو میاشت کې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې 150 مفرور کسان نیولې دي، کوم چې په بیلابیلو جرمونو کې تورن وو. دغه ډول 15 اشتهاران هم نیولې دي. د ویبشتنې په جواب کې هغه زیاته کړه چې په تیرو دوو میاشتو کې د کوټ په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د سرحدي عسکرو او انټیلیجنس په مرسته 14 ترګر وژلې دي. په نتیجه کې پات ترګر د خپل ځانو د خوندې ساتلو په هڅ کې دي. خو اوس حکومت د ترګرو د ختمولو عملیات پیل کړی دي او ډیر ژر به دغه ټوله ختم کړي. د خبری کانفرنس پر مهال د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکارې میرمن بشرا رین زیاته کړه چې د ډیجیټل سیستم د راتلو څخه په صوبه کې په جرمونو کې زیات کمښت راغلی دی.
وومنز پولیس سټیشن بنے گا سب سے بڑی بات یہ
د کوچ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې به د شوزو لپاره جلا پولیس دانې جوړې شي، ځکه چې ډېرې ښځې بېلابېل مشکلات او ظلم پر ځان وړي خو وادي تانې یا پولیس سټیشن ته نه ورځي. اوس به ښځې پولیس وي او په خپلو تاڼو کې به د دې شوزو مشکلاتو ته کتنه نه کوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې تېره میاشت هم د مارګټ په سیمه کې د ناڅرګندو وسلوالو له لوري په یو برید کې درې سرحدي عسکر وژل شوي وو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 پیته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي. د بنو د جاني خيلو له پرلتوالو سره د حکومتي جرګي خبرې ناکام شوې دي. پرلتوال وایي جرګي د هغه سرډاډ ورنکړ چې دوی غوښتنه کوي. د دوی په خبره حکومت باید د سیمې د پورم نه کولو خپل هغه ژمنې پوره کړي چې 13 مارچ میاشت کې د دوی لیو ورته احتجاج وروسته ورسره کړی وي. پرلتوال دا هم وایي چې دوی د عملیاتو په حق کې نه دي، بلکې حکومت د بدیلو لارو چارو په کارولو سیمه له هر قسمه وسلوالو پاک کړي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې پرلتوالو ته د سیمې د امنیت پوره ډاډ ورکړي، خو هغوی نورو خبرو ته تیار نه ول. د دوی په وینا بیا یې هم احتجاج کوونکو ته دوه ورځې وخت ورکړی چې په خپلو کې سره سلا شي. د جاني خیرو د پرلت نن 16 ورځ ده. زایولس لاغې وروسته احتجاج پیل کړی چې وسلوالو د تیرې مې میاشتې په 13 د دوی یو مشر ملک نصیب خان واژه. پرلتوالو د هغه مړې هم په احتجاج کې خېدې. له بنو عمر وزیر رپورټ لري.
پرلتوال وای چې د مشرانو جرګې نه مطمئن نشول، جرګه واپس لاړه. پرلت ینن پشپړه سم ورځ هم دوام لري. بل طرف د بنو مرسیال کمشنر کیپټن ریټایرډ زبیر احمد نیازی او نورو لوړپوړو امنیتی چارواکو بیګاش په مشال ریډیو ته وویل چې 50 روکنی قبایلی مشران د بنو انتظامی مشر مرستیال کمشنر په مشرۍ کې لپرلتوالو سره مذاکرات وکړل. د دوی چې کما غوښتنه وه چې د مارچ په میاشت کې شوي لیکلې تړون د عملی کړل شي، هغه ډاډ یې ورکړ. یو لوړپوړی امنیتی چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د دوی لخوا تللې جرګې مشرانو پرلتوالو ته دا هم وویل چې دوی کا حکومتي یا فوزی لوړپوړو واکمنو سره لیدل غواړي، نو هم د کمیټي ورکړي. خو بیا هم دوی خبرو ته تیار نشول، نو د امنیتی چارواکو په وینا دوی هم بل سمتبادل نه لري. هر ډول کوشش یې کړي چې پرلتوال مطمئن کړي. سو حکومت به بیا د غلطه عملیات کوي چې دا د په وینا د جاني خیلو مشران هغه ته هم تیار نه دي. د پرلت مشر ډاکټر ګلالم وزیر مشال ریډیو ته وویل جاني خیل د امن عملی کولو په لړ کې پوخ ډاډ او عملی اقدامات لیدل غواړي. تر هغه پورې مناستي چرته هم نزي، حکومت اقدامات پیل کړي. خو نو موړي هم وویل فوزی عملیاتو ته هم تیار نه دي. حکومت په بل سم متبادل د غلطه امن باوري کړي.
جون میاش کومادا اوی باوجود دی بافلارل
امن دی په ګنټا کې راکړي په دوه ګنټه کې راکړي په پنځه ورځو کې راکړي چې کله موږ امن ووینو د اپریشن سره به حالې نه حل کېږي. دوی وایي چې د خلک سکون دی که ګور دی که بر دی تا خلک دي تا ساتنې دي خپل ځان سره بوځه بس موږ ته نه خلاص کړه خلک.
یاد پرله د مې په یو درشمه نیټه وروسته له هغې پیل شوې چې د مې پر درشمه نیټه وسلوالو د غلطه ځایي مشر ملک نصیب خان وواژو. د بنو انتظامی او امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که څه هم جرګه په مذاکراتو کې ناکامه شوې خو پر لتوالو ته حکومتي جرګې پلاوي دوه ورځې نور هم وخت ورکړي چې سلا وکړي بیا به هم دغه جرګه ورشي هر ډول ډاډ باور کوي. پرلتوال وای چې امن دې باور کړل شي خو په عین وخت کې د عملیاتو مخالفت کوي. وای چې حکومت عملیات نه بلکې نور اقدامات وکړي سیمه دې له وسلوالو پاکه کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د صوبې د ګرمو سیمو تعلیمي ادارې تر نامعلومې مودې پورې تړي. د تعلیم محکمې د اعلامیې تر مخه په شدیدو ګرمو سیمو کې به سرلننه یعنې د جون له 15مې تر اتم ټولګي پورې ټول سرکاري او شخصي سکولونه بند وي. د صوبې د شخصي سکولونو اتحادیې او د ځینو ماشومانو پلرونو د حکومت دا پریکړه غندلې. دوی وایي د ماشومانو زده کړې وار له مخې د کورونا وبا له لاسه اغېزمنې شوې او نورې باید سکولونه ونه تړل شي. له پېښوره شبیر جان پر دې موضوع رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې لخوا جاری شوې خبر پاڼه تر مخه د جون د 15مې نه به د صوبې ټولو ګرم میدانی علاقو کې د شورو نه تر اتم جمعات ټول تعلیمي ادارې تر هغه بند وي تر څو چې حکومت د بیا پرانستلو پریکړه نوي کړي. د نوړاندې هم د جون په 15مه خیبر پختونخوا کې د تعلیم محکمې د سخت ګرمې له وجې د دوه ورځو لپاره ټول تعلیمي ادارې د تړلو اعلان کړی وو. بلخوا ته د ماشومانو پلاران وایي چوړاندې نه د دوی واړه سکولونو ته خوشا د یو کال راسنه تل اوس چې کله پرانستل شول نو بیا وتړل شول. محمد عباس وایي
یاره باندې دل نو پکار چوبیا نه ډیره زیاده شپه بل په پرایویټ سکول نه فیسونه ملي د دې خونه په دغه ډیوریشن کم کړو نو پکار یم دا کم ډیوریشن کې ماشومان سکولونو ته ځي دا که 7 نه 10 پورې ټایم 7 نه 11 پورې ټایم دا ټایمینګ صحیح یو ګرمه راوځي کدی ور کړی نو دا غته تکړه تعلیمي لحاظ سره چې ډیر سره ورته ماشومان چیرې نه کم تعلیمي لیول ډیر خراب شو کا سي سټډي د کینیم نه فزور به کینې اخو ریګولر تاګو نه ځي یو روټین سره کار روان دا اوس دوره زتا کو بیا سکول نه بند
فرهاد علی وای چې د دوی بچی په یو شخصي سکول کې دي خو ته سو میاشت راسه هغوی سکولونه نه دی بند کړي او د سو پیز لاندې کلاسونه لګي او اوس هم پکې د ګرمینه د بچکیدو تنظیمات شته دي او د دوی بچی سکولونه تزي نو باید ټول تعلیمي ادارې دې په دغه ډول پرانستل شي چې د وړو وخت هم ځای نشي او تعلیم هم جاری وساتي.
زما ماشومان خو لګه سموده چټی کړي وا هغه باقاعده ګیس ریزی راځي او بل اخو اړه باندې چې وګورو چې دا نور ګورمنټ سکولونه دی او کوم دا پرایویټ دی نو هغه هم دا کوي مطلب دی چې سکولونه چې حکومت اعلان وکړي نو دغه شانتي بند شي نو دغه ماشومان ته ډیر غټ نقصان دی او پیرنټس ته هم دغه شانتي جغرافي کلی غور نه هغه ته نقصان دی نو دغه ډیر غلط او ډیر غټ اثر لري.
بل خو ته خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادیه هوپ مشر انجم عقیل د سکولونو تړلو د حکومتي پریکړه غندلې ده او وایي چې یو خوا کورسونه ماشومان ته نه پوره کیږي نو بل خو ته د کلاسونو او حاضرۍ بغیر مور پلار فیسونه هم نه ورکوي نو دوی به کلاسونه خامخا اخلي.
دې دا خبره پیله کړې و چې موږ به جون کې سکول نه کولو ساتو ټایمینګ به کم کو تقریبا درې میاشتې شو چې دا 15 ضلع بندي دي کې پېښور کوهات مردان اپر دیر او شانګلا انتهایی غلط فیصله ده او موږ به ان شاء الله 30 جون پورې به سکول کولو ساتو. یو خو زموږ کورس کمپلیټ نه دی بل زموږ د فیسونو مسله ده. سکول نه تباه شو فیسونه ملو نه شو پیرنټس چې سکول نه بندي موږ فیس نه درکو دلته کریانې ورکول دي تنخواګانې ورکول دي بلونه ورکول دي.
د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکه او بیا د ابتدائی او ثانوی تعلیم محکمه ډایرکټر حافظ ابراهیم سرم سو سواره رابطه وکړي خو د دومره هڅو باوجود هم دوی مشال لیړو ته ویل چې دفتری کارونو کې مصروف دي او خبرې نشي کولی. دا یادونه را چې د 28 مې نه حکومت د صوبې په هغه ډیر شزلو کې تعلیمي ادارو د پرانستلو پریکړه کړې و چرته چې د کورونا مثبت کیسونو تناسب د 50% نه کم وو. ولې بیا د جون په 11مه او اوس د 15مې نه یو وار بیا سکولونه تړل دي او دا ځلې سخته ګرمۍ وجه خودلې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې ل تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio. تمه ده چې د خیبر پښتونخوا د حکومتي کابینې په نننۍ غونډه کې به په دې صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو د نیټې په اړه پریکړه وشي. د غونډه ټاکل شوې وه چې پرون وشي، خو بیا وځنډېده. حکومت مخکې ویلي چې بلدیاتي ټاکنې به په راتلونکي سپتمبر یا اکتوبر میاشت کې کوي. د قبایلي زلو ځوانان بیا دې ټاکنو ته زغتلې واله دي. دوی وایي تیاریانې شروع کړې دي او هیله مند دي چې د ځایي حکومتونو له جوړېدو سره به د قبایلي لو پرمختیا ته لار هواره شي. شانواز ترکزی ریپورت لري.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د روان کال د ستمبر او اکتوبر په میاشتو کې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو کول وړاندې شوه. د صوبې کابینې په غونډه کې امکان دی چې په دغه لړ کې کومه فیصله وشي چې آیا انتخابات دی وشي او یا نه. که کیږي نو دا به په ټولو صوبه کې په یو ورځ وي، او کنه بیا په مختلفو مرحلو کې. د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تر دې وړاندې دوه وارې وینا شوه چې اول وار د 2019 د نومبر میاش خودل شو، خو د انتخاباتو دغه نیټه وزنډیدله. ولی بیا ویل شو چې د اپریل 2020 په میاش کې ممکنه ده چې انتخاباتو شي، خو دغه نیټه کې بیا د کورونا وبا له وجې د انتخاباتو کولو او یا نه کولو وینا ونه شوه. اوس هر وخت که بلدیاتي انتخابات کیږي، خو دغه به په قبایلي ضلعو کې په اول وار وي. د قبایلي ضلعو خلک هم ورته خوشحاله دي. وای دوی د ترقۍ په لار کې ډېر کمزوري پاتې شوي، نو ممکنه ده د بلدیاتي نظام سره د ترقۍ لارې هوارې شي. نثار باز د عوامي نېشنل ګوند باجوړ یو ځوان غړی دی او د مشال ریډیو ته وویل باید حکومت دا وار په بلدیاتي انتخاباتو کې سنجیده وي.
چې د سیاسي پارټینو ته کوم وخت تیارې شروع کی دي لپاره او خپل ځلمی چمتو کی اویرنس سیشن شروع کی، بیا به یو نوی نوټیفیکیشن راشي چې بلدیاتي انتخابات پاسپاون شول. نو که دا پیر اجر ته په حقیقت مانو باندې بلدیاتي انتخابات کیږي په دې وطن کې او دا اختیارات کوم دی لاندې سطح ته منتقل کیږي، یقینا چې دا ډیر ښه سټپ دی چې بلدیاتي انتخابات هم نظر کې دي شي چې په قبایلی سیمو کې نه په ټوله پښتونخوا کې وکړل شي، چې ترقۍ پایا هم روانه شي او د خلکو چکم ستونزې او مسایل دي آغا کلی پا کلی کور پا کور بانی جگم ده هوار اکتلی شی.
پا قبایلی زلو که پا 2004 و پا 2005 که یو وار بلدیتی نمایندگان ده هاگ وقت بیوروکراسی لخواه تاکل شیو. پا هر قبایلی سیما که شمیر مختلفو، خو پا دغ وقت که ده بلدیتی نظام ده پار حیثی و قانون پا خوانی فاتا تا نو غزیدلی. نو تاکل شیو ایجنسی کنسلانو با حیث رقم ده خپل خواه فیصلی او یا کارون نشو کوله. د دغه ایجنسی کونسل مشر به د هغه وخت پرکر ایجنټ وو او ټول اختیارات به هم د هغه سره وو. د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي یو ځوان رفیع الله مومند وای لکه څنګه چې قبایلي ضلعو ته یوه یوه سرکاري اداره روانه ده، نو ورسره د ترقۍ لارې هم هوارېږي. خو که بلدیاتي انتخابات وشو دا به ډیره ګټه راوړي.
چې کوم لوکلز ایشوز دي نو هغه به په دې بلدیاتي الیکشن نه بعد دلته به حل کیږي. نو دا زمونږ د پاره یو نیک شګون دی. مونږ عوامو سره په خپل حلقه کې دلته ګرځو، دا غوي په دې معنی په یو مو چې را دې کې برپورې سم وایلي او ان شاء الله چې دا انتخابات وشي نو اختیارات بدل ته لوکل سطح ته راشي، ډیر اسانتیا به راشي دې سره. جی
د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن د دفتر دی او چارواکي چنئی غوختل نو مو یاغه کې په میډیا راشي مشاد رډو ته و. کمیشن د خیبر پختونخوا صوبې په هر ضلع کې او یا بیا په ټولو صوبې کې په یو ورځ انتخابات کول ته تیار دی. حلقه بندیان شوی د پولینګ سټیشن او شمیره هم مقرره شوې ده. بس که خبره ته پاتې ده نو هغه دا چې بیلټ پیپر چاپ کیدل دي او دا به هله ممکن وي چې د صوبې حکومت لخوا د انتخاباتو لپاره نیټه مقرره شي. شانواز ترکزه، مشاد رادیو، پیښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
وسم یو مرکه درته لرو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره میاشت ویلو چې هیواد باید تر هغه له هند سره اړیکې عادي حالت ته رانولي تر څو چې د کشمیر جزوی آزاد حیثیت نوی بحال کړي. خو د دې میاشتې په سر کې وزیر اعظم عمران خان بیا رویټرز خبر اژانس ته ویل که هندوستان د کشمیر آزاد جزوی حیثیت بحالولو په اړه یو روډ میپ یا تګلاره هم وړاندې کړي نو دوی ورسره بیا خبرو شروع کولو ته تیار دي. دا چې د هند او کشمیر په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې دا بدلون څه معنا لري، همدا پوښتنه د مشال رادیو اصرار عالم مومن په کراچۍ کې د خبریال عادل شهزیب مخې ته ایښی. نو نوموړی داسې وایي،
د پاکستان معیشت په کم ډګر سے روان دے نو مشکل دا کا دغه مون په خپل خپل مان دے را روان دو درې کال پس کا سړی لک نظر واچي نو زمون معیشت چه دے دا با ډیر زیات نورم خراب شوی وی ولی چې تر سو با آی ایم ایف نه قرضې رالو او دغه مون په دغه رنګ چلیږي نو دا یو سوچ خو اول نه موجود خو اوس ډیر په تیزه مان دے دلتا پا حکومت کی مخ پولان دے ماندے لارو او اوماغ سوچ کی دیتا دغا اس دے وقت کی ویلی کی گی چی دا پاکستان خارج تک لارا چی دا آغا با اس زمون معیشت ڈیسائیڈ کئی او چکم دا پاکستان و پاکستان مفاد کی چکم فیصلے بھی آغا با ڈیسائیڈ کئی بجائے دا دینا چی مون پا جذبات و فیصلے کو یا
تاسو چې کم لور ته اشاره وکړه چې پاکستان په پالیسۍ کې یو بدلون را روان دی او پاکستان داسې ښکاري چې لکه هغه پخوانی تګلار هغه پرېږدي او نوې معاشي لحاظ په معاشیت باندې ولاړه پالیسي هغه خپلی، نو په دې کې د پاکستان د ولسي حکومت سره آیا پوځ هم په یوه صفه باندې دی که څنګه؟
د پاکستان چې کومه پالیسي مخکې جوړیږي آغا با معیشت پا ذہن کے ساتھ لکی کی خارج تگلارو سے خبر رکھو ما او ددئی با کوشش دغوی چھ دغا جنگونو نا او دغا دغا نا او سا پورے چھ دا ٹول پسیما کی جسونا دا پاکستان تعلقات اگر ایران سرم خراب پاتے شوی دی افغانستان سرم پاتے شوی دی انڈیا سرم خو بیا داویا و کالو نا دیر زیاد خراب دی نو پا دغا طولو باندے با غور شوی ہم دے او یو نوے سمت بتا سو تخکاری پر نو ڈائریکشن بتا سو تو پکی خکاری تو زمان ندے خیال چی دا حکومتون اتلو راتلو سر با پا داغا پالیسیانو مان لے داغا پالیسیانی بس اغیز منا کی گی ولی چی دا دیر غٹ فیصلی دی او ریاستی فیصلی دی نو پا دے کی حکومت نا بلکی گرد چی سونا دا اپوزیشن
استاسو په خیال باندې پاکستان واقعي دغه بدلون چې کومه دغه خپل کې هغه مخترا ولي خپل پالیسي بدل کی دار پاکستان د پر استاسو په خیال څومره ګران دی؟
ګور ګران خو پاکستان د پر خارجه هیوادونو سره د پاکستان ډومېسټک چې کوم خپل امان مطمئن کول دي یا مخصوص سیاسي جماعتونه دي هغه مطمئن کول دي هغه ماته زیاته ګران ښکاري لکه اوس کشمیر ماندے اویاو کالو کی درے سلو جنگو نو شو لو دل تکی پا مونگتا معشوموالی نا پا کتابونو کی دا خود لکی گی کنا چے کشمیر بھائی اور رج آزادی کی انڈیا دے لوے ظلم کرے دے او دا ٹولاریو سے نو آگا بچپن نا یو شیر آروان دے سلور پینزر نسلونا پے را لوے شو او ختم شو نو آگا سے ویستل دا عوامونا یا پخپلا دا پاکستان سیاسی گندلونا زیادہ گران اخکاری خو کبیا تاسو سی میں دا سیاست تاسو خبر ہو کئی او پاگی کی بیا امریکہ ہم سڑے پلوب کے واخلی نو انڈیا تا امریکہ دے وقت کی گوری لگیا دا دا چین پا گوگل سرا یا دا چین پا چشمو ماندے گوری لگیا دا او دلتا چی پا افغانستان کے سوشن او پا آگے کی ہم لکه پخپلا ڈاکٹر محید یوسف ہم زما پا انٹرویو کی دغه خبروں کا چی پاکستان تا ہم دے وقت کی دا چائنا پا کانٹیکس کی قتلی کی گی لگیا دی نو دے وقت کی دا امریکی با ہم ہر ممکنہ کوشش ہوئی و آغا خکاری ممتا چی دا پاکستان و انڈیا دے خپلو کی تعلقات چی دی آغا دوم رخشی چی دی دا یو بل سرا بالکل آغا جنگونو دا آغا پریدی ولی چی دا ہم بار بار ویلی کی گی امریکی اڑخنم ویلی شوی دی چین چی دے آغا پاکستان استعمالی دا انډیا خلاف.
خبریال عادل شازیب و چې زمون همکار اسرار العالم ممن ور سره مرکه کړې و. اوریدونکو په لږه شیبه کې په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې د انیس اجمل سټوډیو ته راغلې ده. تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د بلوچستان په مارګټ سیمه کې د افسیس واک سلور غړي وجل شوی. په کوټه کې د پوسټ دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې تیر ورځ نامعلومه وسلوالو د امنیتي ځواکونو په پوسټ کې لاسي بمې برید وکړ. تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. په بنو کې حکومتي چارواکي وایي چې تیر شپه د جاني خیلو د پرلتوالو د حکومت 50 کسیزه جرګې ترمنځ مذاکرات ناکامه شو. د بنو ضلع مرستیال کمشنر ویلي چې دوی احتجاج کوونکو ته د مارچ په میاشت کې د شویل وزنامې د عملي کولو د پوځي او حکومتي لوړ پوړو چارواکو سره د ملاقاتونو په سیمه کې د عملیاتو وړاندیزونه وکړل خو هغې ونه منلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان مشرتابه غوښتي چې د خپلو مسلو هوارول لپاره دی یو ځای شي. د پاکستان سرکاري ریډیو د نوموړي په حواله نن لیکلي چې د افغانستان سولې بهیر مهمې مرحلې ته نږدې شوی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې په تیرو 24 ساعتونو کې 950 کسان وژل شوي دي. د کووډ-19 وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 978 کسان په دې وایرس اخته شوي دي. نن د افغانستان پر ننګرهار ولایت کې نامعلومه وسلوالو په دریو جدا جدا پیښو کې د پولیو ضد 5 کارکوونکي وژلي او 4 نور یې زخمیان کړي دي. د یادو پیښو مسؤلیت لا چا نه دی منلی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اروپای شورا مشر چارلز مایکل او د اروپای کمیشن مشر اورسلا فون دیر لین سره د ملاقات پر مهال د تجارت او هوا بدلون او د روسیې او چین د مخ په زیاتیدونکو سخت دریس په وړاندې د ګډ ائتلاف په اړه خبرې کوي.
دا وانی سجمل چې تاسو ته د خبرنو لنډیز باندې کو اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه مرکې را سره دي. نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ. د خبرونې په دې برخه کې د رپورټ ته پام وکړئ. د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د ځواک ته پیاوړی کېدو د روسیې د تهاجمي اقدامات او د نورو دولتي او غیر دولتي لوبغاړو د هر ډول ګواښونو پر وړاندې به په ګډه مبارزه کوي. د دې سازمان د 150 هیوادونو مشران پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سره جرګه شوي ول. تفصیل د نوري اسنورینا.
په هغه ګډه اعلان کې چې پرون د دې سرمشیزه په پای کې خبره شوې ویل شوې چې دا تړون یو د بل څخه د دفاع په اړه خپل ژمنو او وړتیا او تجمن متحد او ټینګ اراده لري. په اعلان کې د روسي په اړه ویل شوې تر هغه پورې چې روسي دا ونخي چې نړیوالو قوانینو ته ژمنه ده ډېر لري بریښي چې د لویدیځ او موسکو ترمنځ د اړیکې بیرته عادي شي. ناتو د غړو هیوادونو مشرانو له چین غوښتي چې په نړیوالو ژمنو دي ودرېږي او په نړیوال سیستم کې د یو ستر قدرت په توګه په تیره بیا فضایي، سایبریا او بحري برخو کې خپل مسؤلیت ته اوږه ورکړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د دې سرمشیزې په پای کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ناتو ټول مشران له دې سره موافق وو چې د نړیواله سیالۍ په دې اثر کې اروپا او شمالي امریکا باید په دې تړون کې قوي موقف ولري او له ګډو ګټو دفاع وکړي. د هغه په وینا په تیره بیا په اوس وخت کې چې د ځواک پالنې رژیمونو لکه روسیا او چین چې پر قوانینو ولاړ نړیوال نظم له ستونزو سره مخامخ کړی دی دې شي ته اړتیا ده. جو بایدن چې د امریکا د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره د ناتو په دې سرمشیزه کې ګډون کړی ویلي چې دا تړون د امریکا د ګټو لپاره خورا مهم دی. نوموړي تر دې مخکې د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی او په سرمشیزه کې چې برېټانیا یې کوربنه و ګډون کړی و. اروپا ته د بایدن د سفر یو هدف دا دی چې له خپلو د اوږدې مودې له متحدینو سره هغه اړیکې چې د امریکا د مخکني ولسمشر ډونالډ ترامپ په دوره کې یو څه خرابې شوې وې بیرته ترمیم او پیاوړې کړي. نوموړی مخکې له دې چې بیرته واشنگتن ته ستون شي سبا به د سویس په جنیوا ښار کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. دا به د دوی دواړو ترمنځ لومړنۍ کتنه وي او هغه وروسته له هغې ترسره کیږي چې له روسیې سره د امریکا په ګډون د ناتو د غړو هیوادونو اړیکې په وروستیو کلونو کې خرابې شوې دي. د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې یو ځای کول د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون پالو او د بیلاروس له رژیم څخه کلک ملاتړ او په روسیه کې د اپوزیسیون ځپنه هغه څه دي چې له امله یې لویدیځ تل په کرملین سخت انتقادونه کړي دي.
د نوریا سنوري رپورت ما اوریدو. اوس هم یو مرکه درته لرو. ټاکل شوی چې روان کال د سپتمبر تر 11 نیټې پورې ټول بهرنی ځواکونه له افغانستان اوزي. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد د سیاسي چارو لپو مشتاق رحیم سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان وضعیت دوی څنګه ارزوي. مشتاق رحیم وای
دغه د باندنیو ځواکونو وتل په خپل وجود کې یو فرصت دی د افغانستان لپاره، یعنی هغه د شخړې اساسي لامل چې دی هغه لمنځه ځي، او چې لمنځه ځي دا په دې معنا چې زمينه مسایدیږي. موږ دې ته چمتو کیږو چې څنګه د خبرو اترو لارې د افغانانو ترمنځ یو جوړجاړی رامنځته کړو. په عین حال کې باید دا هیر نه کړو چې موږ سیمه ایز او کور دننه رسمی او غیر رسمی ورانکاری ناصر لرو چې هغه مداخله کوي، او دغه تشې نه چې دلته امنیتی وضعیت لکه بل منځته راځي یعنی باندنی ځواکونو وتلو کبل د دې نه په استفادې سره هڅه کوي چې په افغانستان کې ګډوډي ته لمن وهي تر څو خپل ستراتیژیکي موخې وپالي. نو فرصت ته او په دغه فرصت په خپل وجود کې ډیرو خطرونو سره مل دی.
ولس اندېښنه لري چې کچیرته بهرني ځواکونه ووزي تیر تاریخ به تکرار شي، کورنۍ جنگ به رامنځته شي او خلک به بیا سره منتشر شي. دغه اندېښنې ته تاسو څنګه ګورئ؟
طبیعي خبره ده چې دومره غټ ځواک په یو هیواد کې لري او بیا هم هلته جګړه وي او بیا دغه ځواک وزي او دا جګړه بیا هم دوام پیدا کوي، نو ویرې او خطرونه موجود وي. او په ځانګړې توګه په داسې یو هیواد کې چې عین حالت نن نه کابو دیرش کاله مخکې تجربه کړې ده، تکرار نه ویره حتمی خبره ده. خو په عین حال کې باید دا هیر نه کړو چې افغانستان د اتیایم یا نویم لسیزې افغانستان نه دی. په تیرو شلو کلونو کې دلته په علمي، په نظامي، اداري په ټولو برخو کې خورا ډیر پرمختګ شوی دی.
افغان دولت وایي چې د دوی نظامی ځواکونو دا ورته پیدا کړی دی چې د خپلې خاورې او د ځمکې د تمامیت ساتنه وکړي. څومره باوري په دغه خبره؟
ګوري، زه بیخي په دې باور یم چې افغان نظامی ځواکونه کاملا د دې وړتیا لري چې د خپل خاورې دفاع وکړي، د ولسونو دفاع وکړي. لیکن دا مه هیروي چې دا جګړه چې کله باندنې عنصر ته نووزي او کور دننه عناصر په دې کې ښکیل کیږي، دا یو څه پیچلې کیږي. تاسو فکر وکړئ چې دغه جګړه کې خپل د افغانانو در افغانانو ترمنځ جګړه وي، نو دوی به د کلو بانډو له منځ نه فعالیت کوي. بیرته به افغان ځواکونه د خپلو مقابل لوري سره د کلو بانډو منځ کې په خارونو کې لاس او ګریوان کوي. په داسې حالت کې د دې ډیر خطر دا وي چې موږ په هر حال کې تاوان افغاني وي، که هغه افغان نظامي ځواکونه وي، که هغه مخالفین وي، که هغه ولسونه دي. په دې حالت کې دا مسله پیچلې کیږي، لیکن دا په دې معنا نه ده چې افغان ځواکونه د دفاع صلاحیت نه لري، کامل نه لري. لیکن افغانستان زیان پکې خورا ډیر دی.
روستیو تحرکاتو تک زیر شنو زنی لگکی چې په خوا وسلوالې ډلې وی، یعنی دا چې جبهه لرلې، هغه بیا ځانونه سره منسجم کوي. د دوی دا منسجم کېدل څومره ویره رامنځته کولای شي؟
او ویره خو دا غیر قانوني ډلې یا د حکومت د چوکاټ نه د باندې ډلې چې کله فعالیت ته چمتواله نه سي، نه دا نظام ننګي. دا داسې یو حالت ته چې د افغانستان نظام او حکومت او نظامی ځواکونه په دوه ډګرونو باندې خپل کیږي او مصروف کیږي، او حد یقل غا تمرکز سره ویشل کیږي. دا یو څه د تشویش وړ خبره ده. خو په ټوله کې زه فکر کوم دا د دوی تر ډیره حده پورې مانورونه دي. د بعضي جنگي ډلو چا چې د کورنۍ جګړې په وګدو کې او بیا د کورنۍ جګړې نه وروسته د افغانستان د نوي نظام په وجود کې د دغه مانورونو په مټ باندې امتیاز اخیستی دی او باجګریانی کړی دی، دا یو تکل دی. زه فکر نه کوم چې دوی ډیر فعالیت وکړي، ولی چې افغانستان د نظامی اړخ دومره ژورې تشې سره نه مخامخ شي، غیر حکومتي او نظامی ډلې دي رامنځته شي، هغوی د فعالیت وکړي، نو دا تر ډیره حده پورې معنا ورته زما په نظر باندې او بنکړی شي چې د افغانستان نظام ته کم سرخوږی جوړ کړي. ولسونه یو څه فکر ویشي، تمرکز د حکومت ویشي، او د سیاسي اړخ نه په حکومت باندې فشارونه واردولای شي چې دا په ټوله کې تاوان لري، لیکن دومره ژور تاوان بهونه لري سړی ته نویره ولري.
د سیاسي چارو په مشتاق رحیم چې د باز محمد عابد پښتنې ځوابول چې کله افغانستان ټول نړیوال ځواکونه د سپتمبر تر 11 پورې وزي، نو الته څنګه سناریو جوړ دی شي، سر ډول حالات جوړ دی شي. لوي د امیرستانو رپورټونه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
او ریډلې کتلې او لستلې شي.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ. د خیبر ضلع ځینې اوسیدونکي مدني فعالان او اسمبلیو ته منتخب شوي غړي وایي چې په سیمه کې اوس هم د پخوانی اف سی آر نظام ته ورته نظام روان دی. د دوی په خبره د حکومت له لورې پخوانیو مالکانو مشرانو ته مراعات او په مهمو پریکړو کې هم د هغوی خبرو ته زیات اهمیت ورکول کیږي. د سیمې خلک غوښتنه کوي چې په قبایلي ضلعو کې د پخوانی نظام په بشپړه توګه ختم او بندوبستي نظام عملي شي. په قومي اسمبلی کې د خیبر منتخب غړي وایي چې د فاټا د انضمام او اصلاحاتو په عمل کې د خند جوړونکو هر یو حکومتي افسر پر ضد به کاروایی کوي. خو د خیبر مرستیال کمشنر وایي حکومت هڅه کوي چې د سیمې د شخړو د هواري په چارو کې د ځایي مشرانو له پوهې او تجربې ګټه پورته کړي. له لوړګي فرهاد شینوار رپورټر.
د خیبر ضلع وګړي او فعالان وایي چې درې کاله وشول چې په قبایلي ضلعو کې د اف سی آر نظام له منځه تللی، پولیټیکل ایجنټ څوکۍ ختمه شوې، خو اوس هم د ډیپټي کمشنر په دفتر کې داسې کارونه ترسره کیږي چې د پخواني نظام عکاسي کوي. دوی وایي اوس هم د پخواني نظام ملکانو ته د ډیپټي کمشنر له دفتره احساسیه یا ماهانه خرچې ورکولی شي او د سیمې د پرمختیايي کارونو او نورو مهمو شورتونو جرګو کې ترجیح ورکولې شي. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر عبدالواحد پردای مشال ریډیو ته وایي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګټې دونه پس د اصلاحاتو عمل ولاړ دی.
چې فاټا کم اصلاحاتو هغه بالکل په ټپه ولاړ دي. عوام چې دی یو منظم سازش لاندې د انضمام د سمراتو نه بدزنه کیږي، دي ته بدګمانۍ پیدا کول. دوی فاټا انضمام صرف راوستو یو پولیس ته یو عدالت لا، بلکې دا صرف دا خو یو جز دی د فاټا زمکو اصلاحات دي، د فاټا ترقیاتی بجټ پیکج دی، بجټ دی او د انفراستراکچر هغه د نور پاکستان سره سمول دي.
د پیښور پونتون د پولیټیکل ساينس څانګې د پی ایچ ډی زده کوونکی داود پردی وایي چې دا محل قبایلي ضلع د یو نظام نه بل نظام ته منتقل کیږي او ارتقایي دور نه تیریږي، نو دا به لږ وخت اخلي چې قبایلي ضلعو کې د بندوبستي ضلعو په څیر نظام عملي شي او پخوانی نظام پکې په مکمله توګه ختم کړل شي.
زما خیال دا دی چې لږ ټایم به علي مداغینه بعد به بیا دا سیز خلکو ته منتقل کیږي. لکه ملکانان صاحبان خو دلته سټیک ہولڈر وو، ډیر مضبوط سټیک ہولڈر وو، نو هغه نن چیلنج کیږي. کتا سوکت شیزبانان چیلنج کوي په هر ځای کې. خو بهرل چې کومې د اجازه ورکول شي، نو دا زما په خیال دا دی چې هغه زوړ سیز لاشته دی، دا غیلا هغه اثرات ختم نه دي، خو اله به ختمیږي چې تر څو پورې سیاسي خلکو دی د پاره کار نیوي کړي، لیجسلیشن یې ورته نیوي کړي.
د موجوده واکمن ګوند تحریک انصاف د کمی اسمبلی غړی او د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو یعنی سفران پارلماني سیکرټري اقبال پردای هم دا مني چې اوس هم د ځنې بیوروکراتو دا خواهش ته چې د پخوانی نظام د وخت سپینګیری او مشران په یو نه یو شکل کې ځان سره وساتي او په دې باندې د سیمې نه منتخب شو غړو رول راکم کړي.
ځنې بیوروکراتو خواهش دا دی چې دا فعال وي، د دې یو کردار وي او دا زموږ په پیسو کې زموږ ملګرتیا کوي، نو دا غي په وجه باندې یو طرف لا جھکاو د دې په دې سایډ باندې دی. خو زه د عوامي نمائنده په اس باندې دا خبره کوم چې دا خلک د پرلارې او قبلې درستی کی وو، ان شاء الله ولزی چې موږ به د خلاف تادیبي کاروایی کوو چې څوک موجوده نظام خلاف استعماليږي او په تیر شوی نظام کې کوم مشران دي داغه د اکټیو کولو یا د موږ د دې نظام خلاف استعمالولو کوشش کوي. د مو خبره دادا عوامي نمائنده یو حیثیت لري، د دې ته ټول ادارې جواب دي او په کوم ځای کې چې دی وایلیشن کیږي نو پریویلج کمیټي او حکومت پر دې خلاف اکشن اخلي.
د خبر ډیپټي کمشنر ارشد منصور د یو رالیګلی پیغام لاره ویلی چې د پخوانی نظام اف سی آر د وخت کې بیلی مشرانو سره د دغه سیمې د شخړو د هواري یو اوګدا تجربه وا. صوبای حکومت د مشرانو ته د قانون سازي نه پس یو حیثیت ورکړی او په الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل یا د شخړو د هواري لپاره جوړ شو د سالسانو جرګو کې شامل کړي او سلک ډیر مرات هم د صوبای حکومت په امر ورکول شي. دوی ویل چې د پرمختیايي کارونو لپاره په هر ځل کې د ډیسټریکټ ډیولپمنټ اینډ ایڈوایزری کمیټې جوړ شوې او د دې چیرمن د صوبایي سملې غړی وي او اوس دا ټول کارونه د سیمې نه منتخب شو غړو په خوخه باندې ترسره کیږي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو هم د سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه د یو غیر سرکاري ادارې د شمیرو تر مخه د خیبر پښتونخوا خوښه یو لسنیم لکه جنکۍ ماشومان جنکۍ لزده کړو به برخې ده چې په سکولونو کې د نجونو د داخلي او د غوی د تعلیمي چارو د ودی لپاره د خیبر پښتونخوا اسمبلی خزینه غړي سره کردار لوبوي او کنه د دې پښتنې د جواب لپاره زموږ همکار منور شاه په اسمبلی کې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو له خزینه غړو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ برابر کړی
د بلو وینز په نامه یو غیر سرکاري اداره وایي په خیبر پښتونخوا کې د سکول د عمر خواوشه اتل لسله کما شومان لسکولونو بهر دي چې په کې سلور شپې ته فیصد یې جنکې دي دا چې د دې صوبې په اسمبلی کې د خزو لپاره شپږش چوکۍ ځانګړي شوی دغه خزینه غړي د جنکو د تعلیم د پرمختګ لپاره سهل ځلې کوي د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي شګفت ملک د جون په 14مه مشال لريو ته وویل په اسمبلی کې د خزینه غړو یو ډله یا ویمن پارلیمنتری کاکس کې د حکومت او اپوزیشن غړي شامل دي چې د جنکو تعلیم ته ځانګړې پاملرنه کوي
د کاکس په توګه د موږ لګیا یو اکټیویټیز ټول د کاکس زموږه راځي چې موږ کوشش وکړو د سپیر د اگست کانفرنس منیسټر سره میټینګ وکړو او موږ دا خبره هغه سره وکړو چې تاسو په دې د دې کې کوشش وکړئ چې تاسو دې لپاره د تعلیم خبره چې 70% د تعلیم کې مسلې د ریزولوشن مو سبمټ کړی دي چې د جنکو په دې د تعلیم بجټ کې جنکو د لپاره 70% وکړي چې په هغه کې کړه اسکول کې دنه کړې مسلې دي اسکول له بار کې مسلې دي دا ټول ایشو چې کوم دي دا موږ د پاتونو باندې کار کوي
په دې حکله د متحده مجلس عمل غړي همیر خاتون وای په خیبر پښتونخوا کې د دومره لوی شمیر جنکو لزده کړو به برخې پاتې کېدو ترشه د سکولونو لريواله او پکې د سہولتونو کمښت ده او د دې مسلو د حل لپاره وخت په وخت په اسمبلی کې غاک پورته کوي
د جنکو لپاره ټول کې هغه مسله چې کوم دا موږ په دې بالا کې کوم سروې کړی دا هغه دا چې د سکولونو د کور د لوکیشنز نه ډیر لري لري کېدل چونکی یو غمو په داسې علاقو کې اډوکیشن او جنکي سکولونو تاسو اسنګ ممانعت کړلې شي او هغه وخت کې پدې کې یو ډیر لوی مطلب مخې تراپی شي چې کله د جنکو سکولونو کې لري هغه د کورونو نه یا د کلو یا د علاقو نه ډیر لري فاصله کې وي نو هغه نه هڅه کوي بیا د جنکو سکولونو ته تل راتل کې نه هغه بالکل بند شي موږ دا خبره کوم چې ګورنمنت یې کم از کم د جنکو لپاره ترانسپورټ کوم تر څه یو بیا واپس راولي
بلخوا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف غړي او د خزینه غړو د ډلې د اطلاعاتو سیکرټری ساجدی بیبي د جون په 14مه مشال لريو ته وویل چې حکومت د دې مسلې د حل لپاره په بیلابیلو اقداماتو غور کوي
زمږه اوس یو میټینګ شوه د چیف پلانینګ افیسر سره په هغه کې زمایي سرویسن دا یاره ګورنمنت اږي ویچ انسنټیو به ورکو پر هډ به ورکو کله خاص کر په دې قبایل کې دا کم مرج ایریا ایریا چې دی دا کم چې کم ریموټ ایریا دی نو هغه کې ورته ما وی چې ګوره چې تاسو د جنکو ګورنمنت دې جنکو په دوه سټپ باندې د پک اینڈ ډراپ ذمہواری والی په لوی خاورنه کې دی د بسونو انتظام کی په وړو دغو کې دی د فلاین کوچ یا د سر دغه شانتي بیا په کلو کې دی د رخصو یا د شنو دغه واخلي.
ساجدی بیبی زیاته کړه چې صوبایي حکومت له تیرو دوو کلونو راهیسې د تعلیم د پرمختګ لپاره مختص شوی بجټ کې او 50% د جنکو د تعلیم د ودې لپاره لګوي او تمه ده چې په دې بجټ کې هم دغه تناسب برقرار پاتې شي. هلته د خیر خیګړې د ادارې بلو وینز مشر قمر نسیم وای د جنکو د تعلیم د پرمختګ په موضوع د مای په یو ډیر شمه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د خزینه غړو ډلې بلوې غونډه کړې و چې پکې د هم ګډون کړي و. نو موړې وای په غونډه کې د اسمبلی خزینه غړو په دې لړ کې د قانون سازۍ لپاره په ګډو حالو زالو اتفاق وکړ.
ټولو پارټیانو په شریکه باندې هغه اپوزیشن جماعتونو او هغه حکومتي غړیو یو کنسنسس سټیټمنټ هغه ساين کو چې پاره باندې هغه بطور لیجسلیټر بطور اسمبلی ممبرانو د پولیټیکل پارټو دا هغه دا هیته کو چې خیبر پښتونخوا کې د جنکو د تعلیم حواله سره باغې خپل کردار ادا کړي او سره سره دوا د دې په نتیجه کې دوا ریزولوشنز هم په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پیښ کړل شوې دي کې او مطالبه د حکومت نه دا کړل شوې ده چې د بجټ کې داسې منصوبه شامل کړل شي چې هغه د جنکو تعلیم حواله سره کردار ادا کړي.
د قمر نسیم په وینا په غونډه کې د صوبایي اسمبلی غړو ته وویل شو چې د جنکو د تعلیم په حواله قبایلی ضلع د صوبې له نورو برخو شاته پاتې دي او د دوی توجه ته اړتیا لري.
دا منور شاه رپورٹ موریده. دا پاکستان ملی تلویزیون لتیرو سو کلونو رئیسی د ترکی اورتغل نمی ډراما خکر کوي چې پکې تاو تریخواله زیات وي. په دې هواد کې په دې روستیو کې دا سی سو پیښې شوې دي چې پکې ماشومان یو بل په چاړو چاقوانو وهل دي. ویل کېږي دا ماشومان د ډرامې تر تاثیر لاندې راغلي وو. اورتغل ته ترکی تاریخي ډرامه ده چې د سلطنت عثمانیه د بنسټ ایښودونکي عثمان د پلار اورتغرل پر ژوند جوړه شوې ده. ډرامه په پاکستان او ځینو نورو مسلمانو هیوادونو کې ډیره مشهوره ده او دغه هیوادونو یې په خپلو تلویزیونونو باندې ښکاره کوي د ځایي ژبو د ترجمې سره. د ډرامې د ماشومانو په ذهنونو باندې څه اثر پرې باسي په دې اړه د مشال لډیو همکار نیاز احمد خان له سواته رپورټ راستولې.
ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناتولیا ترکی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم شان داستان ہے.
دا پاکستان پا سرکاری ٹیلی ویژن خودون کی ترکی ڈرامے دونیم سو قسطوں پورے شوی. دغه ڈراما چې په قامی جبہ کې ترجمه شوی او په سرکاری ٹی وی په ہفتہ کې 15 واره او په ورځ کې 3 زله 15 سلویخ منټه خای دا وخت د یوټیوب ریکارڈ تر مخه د ټول نزیاته کتون کی ڈراما دا. ترکی ڈرامہ پکور کی کتون کی دیو خاندان میرمن وئی چې دوی ماشومان د ڈرامې نه ازده کړه کړي او لوبي اوس د تورو خنجرو او تشدد دی. دا وئی چې د کور یوه ماشومی په لوبو کې خپل کشرور وجلو هڅه کړي.
دا د لس کال ماشومه او خپل د دوو کال ورورې رانیولې او په چړکې باندې ولم لا 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 او شرټ ولا هم سر کو او په ملا باندې ولا نخ هم کړي وي او وینې کړي ولا ولم لا. بیا یو ماشومه راغله هغه بچ کو خپل مور ته आवाज کو ویرا شوی هغه د ارتغل په شانتی وي خپل رور الاله ورو به اول لوبي کولې دا کرکټ به کو یو بل سره بلګي او لوبي به کولې اخوالي خامنډي به وهلي او وس د ارتغل نقل وباسي او یو بل په ستوري مورې راخلی او یو باندې تشدد کوي وحال کوي.
د ترکی ډرامه چې پکې زیاتره پتورو او خنجر وهل شامل دي. د ترڅنګ ډرامه کې زیاتره کردارونه چې خزي او ماشومان پکې شامل دي د وسلې سره ګرځي. په دا اړه د سواد پوهنتون نفسيات استاد ډاکټر حیدر علي وای
مای دا سایکالوجیست زه به دا وایم چې زمون په ماشومانو باندې د دې دوه قسم اثرات کېدې شي. یو چې دینو هغه پازیټیو وي یو زمون سره نیگیټیو وي. پازیټیو اثرات زمون سره داسې وي چې په دغه ډرامه کې مونږ ته مختلف قسمه مسلم هیروز چې دینو هغه مونږ ته خای دغه شند دي. نیگیټیو اثرات هم وي لکه مطلب پاره کې متجیدین نو هغه جنگ جګړې چې دین د ډیر خو وي کې په میډیا باندې خي نو دا شان زمون سر په هاسپټل کې په خپل باندې داسې پیشنټ چې دین هغه هم داخلو چې هغه نفسیاتي تور چې دین هغه ډیر زیات ډیسټرب شي او ډیر زیات ګډوډ شي او چې هغه هم دغه شان د تبرونه به جوړول ځان به تورې جوړولې او یا رز ارتغل یما فنې کې د فیملی رولز ډیر زیات سی واده چې یو فیملی تاسو چې دین مکمل تا پری دي ستا پیرنټس تا چې پری دي دین دا سیس د په ذهن کې دا مکمل خاکه چې د په ذهن کې کینی نو ولا ظاهر خبره ده چې دا برده چې پاره چې دین نیگیٹو اثرات چیزیں آگے جوڑائی.
میرے سرداران
اور سپاہیوں کے خون کا حساب دینا ہوگا تمہیں.
دا میڈیا پا عام خلق کو سا اثرات وی او دغینا سمر خلق متاثر کیگی او په خصوص توګه ترکی ڈرامی سا اغیز لري. په دا اړه د سوات الکترونیک میڈیا ایسوسیشن جنرل سیکرټر خبریال شہزاد نوید زیاتوی
دا سوار ریڈیو کول چې هغه لاول په ذهن کې خاکه جوړ شو دغینا پس په غرور امپلیمنٹیشن شروع کو غزان توري واغسته غزان غډال واغستو هغه اکیټی ځان جوړ کو ته رو پرو باندې هغه خبر مخ ته روانه د نوبدیک بس سا واقعیت مخ راغلیم دی کوم گوگر مشمان چیری اگی دقت توری توری یادا سے خنجر یا چاکو دا مختلف رالی او پیوبل باندې وای نو سم اسما به زخمی ان شوم د خودری کافی پازیټیو افیکټ در چې خلک انټرټینمنت ور کوي او نیگیټیو افیکټ در چې دا خلک جسمانی نقصان خلکو ترسه.
په سوات کې د ترکی ډرامې نه متاثر زلمی عباس خان چې د ډرامې یو کردار نقل کوي تبر یې پلاس کې دیولې او کالی هم د ډرامې د کردار پرنګ اچولي. وایي چې دغه رنګه ډرامه پښتو ژبه کې جوړوي خو ورته معلومه نه ده چې دغه ډرامې بد اغیز څه دی.
نه جدي باندې سوچ سره نه کړی بس لکه تاسو مل دا آئیڈیا را مخامخ لگنا مل دا آئیڈیا چانو را مخامخ ان شاء الله مو بدی باندې سوچو کو پی ډیر زیات به سوچو کو ځکه تاسو خبره صحیح ده کنه چې نن سبا ټول شوق دی کنه هر تکل ډرامې ټول شوق راجوت کړی بولو کې بلوئی کې بوډاګانو کې هر سړی کې نو څه پته لګي واقعي هر سړی تور راول یو بلوئی موږ داسې پاټ اوباسو چې خلکو باندې بولو باندې اثر نه غورځي.
1280 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ پیٹ ڈالی.
د سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وی چې داسې ډرامې په اصل کې یو منصوبه وي چې د بل قام کلتور خوروري مقصد وي. باید حکومت په سیمه کې میش قانونو تاریخ را برسېره کړي.
خامخه د کول غواړي د دې ریاستي ادارې نو باید چې د دې قانون خپل داستان رواخلي هغه ته د ډرامې او د فلمونو وغیرہ د دې رنگ ورکي او چونکه د وخت په تقاضی نه دور چې د امنیت دور دی پکار دار چې ترقی د ساينس علوم او د خپل کلتور د ژبې په دې حواله باندې موږ د خپل بچو د روزنه او پالنې وکړو. دغه جنگي جنون او دغه جنگي اقتصاد چې دا بنور ختمول غواړي.
د ترکی ډرامې په قومي ټلویزیون خبرونه پاړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې دغه ډرامه د ترک حکومت سره د دوستۍ او یووالي برخه ده او داسې نور ډرامې به هم د پاکستان په سرکاري ټي وي خودلې کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره و. پتلو تلو کې یو وار بیا د خبرونو لنډیز درته انساج مال وړاندې کوي.
د بلوچستان په مارګر سیمه کې د اف سی سواک سلور غړي وشل شوې دي. په کوټا کې د پوسټ دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې تر اوسه نامعلومه وسله والو د امنیتي ځواکونو په پوسټ کې لاسي بمي برید وکړ. تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. په بنو کې حکومتي چارواکي وایي چې تر شپه د جانې خېلو د پرلتوالو د حکومت 50 کسیزه جرګې ترمنځ مذاکرات ناکام شو. د بنو ضلع مرستیال کمشنر ویلي چې احتجاج کوونکو ته د مارچ په میاشت کې د شویل وسنامې د عملي کولو په سیمه کې د عملیاتو تر څنګ ځینې نور وړاندیزونه یې وکړل خو هغې یې له منلو انکار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان مشرتابه غوښتي چې د خپلو مسئلو هوارولو لپاره د یو ځای کښېني. د پاکستان سرکاري ریډیو د قریشی په حواله لیکلي چې د افغانستان سولې بهیر مهمې مرحلې ته نږدې شوی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې په تیرو 24 ساعتونو کې نور 950 کسان مړه شوي دي. د کووېډ 19 وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې نور 878 کسان په دې وایرس اخته شوي دي. نن د افغانستان په ننګرهار ولایت کې نامعلومه وسله والو په دریو جدا جدا پیښو کې د پولیو سید 15 کارکوونکي وژلي او څلور نور یې زخمیان کړي دي. د ننګرهار چارواکو دا هم ویلي چې د پولیو پر ضد د ویکسینو کمپین پرون پیل شوی او سر لننه تر نامعلومه وخته پورې ځنډولی دی. د یادو پیښو مسؤلیت لا تر اوسه چا نه دی منلی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اروپایي شورا مشر چارلز مایکل او د اروپایي کمیشن مشرې اورسلا وون دیر لین سره د ملاقات پر مهال د تجارت، آب و هوا بدلون او د روسي او چین د مخ په زیاتیدونکو سخت دریځ په وړاندې د ګډ ائتلاف په اړه خبرې کوي.
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه درته نیسي اجمل وړاندې کول. اوریدونکو له همدې سره دا خبری گړی او د نن لپاره د مشال لډیو نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. خپل قربان نجیب عامر د خبرنو ویاندې، انیسیا جمل تخنیکی ډایریکټر، اکرام مسکینیار او د مشال لډیو ټول ټیم ته به اجازه ورکړي. سبا سهار په 9 بجو به یو ور بیا ستاسو په خدمت کې یو. که په همدې سپو پاتې شوې د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبرونه به ووري. تاسو ته خیسته ماښام غواړو. د ځان ډیر خیال ساتئ. د خدای پامان.